درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. دا سره رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه. د هند د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 پورې به د طالبانو د بندرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کوربه وي. د دې وزارت ویندوی رندهیر جیسوال پرون په یوه خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه بیان یادونه وکړه چې لمخې متقی ته د هند د سفر معافیت ورکړل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګنور جکپوري چارواکي د ملګرو ملتونو د سفرونو د بندیز په لیست کې دي او کله کله یوازې د ملګرو ملتونو دغه سفري بندیز په معافیت سره به هر ته تللی شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند همداراز ویل چې هندي چارواکي له طالبانو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. جیسوال د بیلګې په توګه له زلزله ځپلو افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه. ویل چې په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولې او وروسته یې نورې مرستې هم د چابهار له لارې افغانستان ته واستولې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وای چې د ډیورن پر کرښه د پرتو سیمو د ناامنیو په اړه د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د دوړاندېسته د پاکستان د مرکزی حکومت خبرګون امید بخون کړي. د ډان رسپانی د راپور لمخې علي امین ګنداپور پرون په خپل دفتر کې وی غونډه توبل چې د یو دایمي حل لپاره افغانستان سره خبري ضروری دي. شغلی ګنداپور ادعا وکړه چې د افغانستان بے ثباتی د خیبر پښتونخوا پر نظم ناوړه اثر کوي. په راپور کې د اسلام آباد د خبرګون په اړه څه نه دی ویل شوی. ګنداپور یو ونه مخکې په پېښور کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي و چې ایالتي حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د پوز د عملیاتو ملاتړ نه کوي. د اسرائیل پوز وای چې لا هم د غزې په شار کې عملیات روان دي او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړي چې خپل مينو ته دي نستنيږي. په عین حال کې د غزې د ملکی دفاع ادارې وایند محمود بسال فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په غزې کې بیگانه شپه ډیره سخته تیر شوه او اسرائیل لسکونه بمباري او د توپونو حمله وکړي. په غزې کې لشتلشه اویا کسان یوازې د جمعې په ورځ په بریدونو کې وژل شوی دي. د امریکا ولسم مشر ډونالد ترامپ پرون پر اسرائیل ژغ وکړ چې سمدستي پر غزې بمباري ودروي. دا غوښتنه وروسته له هغه وشوه چې حماس د اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو او د جګړې د پایته رسولو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوی پلان ځینې برخې ومنلې. ولسمشر ترامپ په خپل ټولنیزه شبکه تروت سوشل کې لیکلي اسرائیل باید پر غزې بمباري سمدستي ودروي ترڅو یرغمل شوی کسان په خوندۍ او چټکۍ سره خوشي شي. د ایران قضا نن سهار د وو نورو سیاسي او امنیتي بندیانو د اعدام حکومت تطبیق کړل. د ایران د قضا د خبري اژانس میزان در راپور لمخې شپږ اعدام شوي هغه کسان دي چې تجزیه غوښتون کې او د خوزستان په خرمشهر شهر کې د تروریستي حملو د تنظیمون کې بلل شوي دي. د دې کسانو نمونه تر اوسه نه دی اعلان شوی. میزان ویلي چې دوی خپل جرمونه منلي دي. د میزان د خبر لمخې دي کسانو له اسرائیل سره هم اړیکې لرلې.
د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې په برتانیا کې له یو ډیر افغان سره د زړه خواله کو د ژوند د هسکو ټیټو پښتنې کو او کیسې اورو. بشرمل پسرلی چې په افغانستان کې لوړې زده کړې کړي اوس په لندن کې اوسې خو د لوړو زده کړو تندې نه د خړو بشوي او غواړي چې نور هم پر مخ ولاړ شي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاس قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. قدرمن اوریدونکو که تاسو هم له ښاغلي پسرلی نه په افغانستان کې د هغه د ژوند او کار اوس مهال د هغه د مهاجرت د ژوند زده کړو او پلانونو په اړه په هېدل غواړي نو د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ وهي. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 شل و 23 00 00. شمیره تکراروم 00 شل و 23 00 00. سرلای صاحب خبرونه ته خراغلاست. اول خو لکه لاوریدونکو سره څه ستړی مشه کوي مهرباني وکي بیا به موږ تاسو نورې خبرو ته دوام ورکو.
سلامونه نیکی هلی قدرمن تکاسه محترم تاسو ته تاسو ټول ته تخنیکی همکارانو مخصوص کړ شفیق یار څه سره چې تاسو سره په سټډیو کې ده او ټول هیوادوالو ته ټول اوریدونکو د حالات تعالی دې ټول خو سيږي او په دې هیله چې کرونا هم مختلاړ شي او د دوستانو چې کومه توقع ده موږ وشو کولای په موږ ډول په کې برخه واخلو په خیر وسیږي.
مننه پسرلی صاحب. د ژوند رنگونو پروګرام دی، د ژوند په مختلفو رنگونو به خبرې وکړو، رڼا به پې واچوو، ستاسو نظرې به هم واورو، د خپګان کیسې به مو واورو، د خوشحالیو کیسې به مو واورو. خو اول دا راته ووایاست چې د اوس دا شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو په کوم ځای کې یئ؟ داسې کوم خراب ځای خو نه دی چې موږ او تاسو د خبرو مزاحم نه شو؟ موږ ستاسو
هیله کوم نه ځای مناسبه ده، موږ تاسو کولی شو چې خبرې سره وکړو، نو په دې هیله چې زما غږ به تاسو سم راځي.
غږ مو سم راځي، خو زه وایم چې اورېدونکو ته یو تصویر د غځای ورکوي چې په کوم ځای کې. نو ویډیو کال کې خو نه یو، په راډیو کې یو، خو چې اورېدونکي احساس کې پوه شي چې تاسو دغه شیبه په کوم ځای، کوم ښار، په څه ډول یو حالت کې یاست.
زه په دغه شیبه کې خو زه اوس په لندن کې اوسېږم، بس په خپل کور کې ما بیا خپل کور کې زه یو په دالک وخت کې مې یو کوشش کړی دی وړو کې کتابخانه مې هم ځان ته برابره کړې ده. یو څو کتابونه دي، یا خوا دی خوا کله ویډیوګانې ګورو، کتابونه لولو او نور یاداشتونه اخلو، کتابچې دي را سره مختلفو برخو کې. نو نن دغه وخت مې دته ځانګړی کړی و، زه ناست یم په همدغه خپله کتابخونه کې ناست یم.
ډېر اله او لیکل هم کوي کله کله کې یوازې خپلې خاطرې لیکي؟
ولا لیکل کو په دا واخرو کې زما یو دو مقالې مغسی وي خبرې سوي دي آنلاین، یو دی یو عنوانو البته سیاسي دی، هغه یو عنوانو چې فدرالیزم خیالي طرحه دی تجزیه لارمان سره، او بل وجه دولتي واکمني مطلقه او کنسبي. نو دا یو دا تحلیلي او تحقیقي مقالې وي، دا خبرې شوي دي او نور بیا نو په دا معمولا په سوشل میډیا کې ډېر پکې دغه هم مصروف یو خپل نظریات ورکو، مخصوصا په ایکس کې کله نه کله دوستانو سره په پروګرامونو کې برخه اخلو، یا خپل نظریات لیکو، یا د نورو نظریات هم چې خوښ سي هغه سره شریکو. البته هغه مسایل چې زموږ تاسو د ملت او د ټولنې او د هیواد په ګټه هغه کې موږ دلچسپي لکه ډېره ده.
ډېر اله، دا چیرته خبرې شوي دي؟ دا دوه مقالې چې تاسو یادونه وکړه،
دا خو مختلف آنلاین ویب سایټونه دي، او چلته زمانو بل سره ولیکل شي نو راځي په ټولو کې. پتان کې خبرې شوي دي، افغان جرمن کې خبرې شوي دي، دعوت میډیا کې خبرې شوي دي. زه چې ګورم د سې ډیر الته چې ولیکم بیا ډیر دی ان کې راځي. په داسې حالت کې چې ما یو بس یو ادرس ته ورکړی و، نو بیا دوستان نو بس لست کړی و، نورو ټولو خپاره کړی و، اهمیت ته په کتو. البته چون داسې خاص یونیک مسایل پکې ډیر زیات پکې ځای په ځای شي و، نو بس دوستانو دی علاقې وړ ګرځېدلي و، نو مهمه مسایل دي او پاینده کې بس طبیعت هم و او داسې وخت یاري وکړه. نو انشاءالله دا به کېدی شي بیا لږ نور هم ورته کار وویو، د کتاب په بڼه هم کېدی شي چاپ شي همدا مقالې.
ډېر ښه. د خپلو زده کړو په باب راته ووایاست، تاسو هغه مسایل په خپلو مقالو کې یاد کړي دي او اشاره مو ورته کړې ده په خپلو لیکنو کې، چې هغه ډېر حساس ملي مسایل دي د افغانستان اړوند، او مخصوصا په نننی افغانستان کې ډېره زیاته پاملرنه ورته اوښتې ده او ډېر زیات خلک په دې باب فکر کوي. اول خو دا د خپلو تحصیلاتو په باب راته ووایاست چې کوم تر کوم ځای پورې مو څومره زده کړې کړي؟
مننه تکال صاحب محترم. ما خو دا زده کړې چې دي دسې یو مختلفو برخې پکې رانغاړي، البته دا د وخت او بس تقاضا وه، د موږ علاقه وه. نو ما یو ماسټري په ام بی اے کې کړې، ماسټر ان بزنس اډمنستریشن، او بل په عامه اداره کې ده، په انګلیسي کې معمولا ورته کاریږي چې ماسټر ان پبلک اډمنستریشن، البته موږ په انګلیسي لوستی وو. نو بیا نو اوس زه مصروفه یم په دغه کې په انټرنیشنل ډیولپمنټ ان سوشل جسټس، نړیواله پراختیا او ټولنیز عدالت برخه کې، ماستری روانه ده نو خدای دې وکړي چې دا بشپړ کو سمه. نو بیا د تر څنګه بیا موږ د سوه چې هم اني وخت کې چې هغه موږ کورونی مسولیتونو هغه تم رسیدګي کوله کورنۍ ته وظیفوي مسولیتونه هغه ته هم درسي مسایلو اکاډمیک ژوندو بیا نو بیا موږ دا ټولنیز لحاظ نه اجتماعي لحاظ نه هم هغه خپل کوښښ کړو چې لکه تر خپل وسه پورې فعاله پاتې شو. مختلف حرکتونه جریانونه وو چې هغه چې د قانون د حاکمیت په برخه کې د ولسواکۍ د بنسټیز کېدو په برخه کې ځوانانو د ویښولو او توانمند کولو په برخه کې او د ښي حکومتدارۍ او د یو ځواکمنې دولتدارۍ په برخه کې. نو بیا هم په خپلو وختونو کې مختلفو دوستانو سره بیا نو تر خپله وسه هلې ځلې هلته هم کولې. نو بیا هم د علاقه هم د زده کړې هم د وطن حالات او د ملت د وجه چې ګورو نو سړی دردی نو مجبور وي چې بیا هغه خپل هغه درد او هغه خپل هغه فکر بیا د په لیکلې بڼه وړاندې کړو تر څو فادې عقل موږ وسو کړی چې هېوادوالو ته یو څه وړاندې کړو تر څو وشي کړی د هغې نه په استفادې هغه مسایل چې ډېر حساسي دي ملي مسایل دي هغې ته پام وسي او تر څو زموږ هېواد له دا شته ننګونو ناخوالو چې له بده مرغه سره مخامخ ده له د ګرداب نه راووزي او صحیح مسیر خپل کړي.
که زه سم پوه شوی یم چې سم پوه شوی یم انشاءالله دا اوس تاسو چې درس وایي دا مو درېمه ماستري ده؟
بالکل بالکل.
نو دې ته څه اړتیا وه؟ دوه ماستري هم ډېرې دي، بیا نو څه ضرورت و دې ته؟ که د دې لپاره زه پوښتنه کوم چې زه ډېر نور کسان مې هم لیدلي دي، ډېر نور افغانان مخصوصا په بهر کې او په دننه په افغانستان کې هم په تیرو کلونو کې په یو یا دوه برخو کې دوی یو څه لوستي دي، بیا ځي په یو بله برخه کې په یو بله پوهنتون کې یا په یو تعلیمي مؤسسه کې یو بله ماستري هم اخلي. د دې ماستریانو اغیزمنتوب یا ګټه په څه کې ده؟ آیا هغه لومړی دوه ماستریانو کې تاسو ته مثلا کافي د کار زمینه یا د دندو زمینه او امکان یا د فعالیت زمینه او امکان نو برابر شوي چې دا درېمه موره انتخاب کړه، او که نور کوم دلایل لري؟ ځینې خلک البته دا هم وایي په دغو تاسو سره به ټوکه وګڼو په دې خاطر چې زمونږ ټولنه خو له طنز او له ټوکو ډکه ده. دا هم وایي چې دا خلک دوه او درې ماستری د دې لپاره کوي چې تفاضل وکړي یا خلکو ته ځان وښیي چې دغه ده زه دوه درې ماستریانې لرم. خو هغه ضرورت یې زه غواړم چې تاسو اوریدونکو ته ووایاست اړتیا یې څه وه.
مننه ډیره زیاته، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. ما هم په خپل وخت کې له خپلو دوستانو چې علاقه به لرله دا به لوستلې، دا پوښتنې به ما کولې. مخصوصا زه په تېر جمهوري نظام کې په اداره کې څه وخت د منابع بشري یا د بشري سرچینو د رئیس په توګه مې دنده ترسره کوله. نو دوستان به چې راغله یو ماستري به وه، دوه به وه، یا به نور علاقه لرله مخکې به تلل، نو ما به هم دا پوښتنې ته کولې. ما ته به دا داسې لکه جالبه ښکاره کېده چې دا ولې که یو ماستري نو دوه مو درې مو ته اړتیا پکې څه ده باید مخکې لاړ شي. نو بیا خو دا داسې سو چې دا حالت نو داسې تجربه کو کنه مونږه داسې توقع خلاف د ملت د ارمانونو خلاف نو وضعیت رامنځته سو چې نه مونږه ته هغه عامه اداره پاتې شوله چې مونږه په هغه عامه اداره کې چېرته کار کوو، خدمت هم کوو، مخ ته تلو. نو بل دا و چې مونږ ها تیره تجربه هم درلله. دا داسې یو هغه و چې چون زه نړیوال بانک سره څه وخت لپاره د نړیوال بانک د پروژو د رئیس په توګه پاتې شوی یم. البته هغه پروژې چې مالي او بانکي نظام د پیاوړتیا په برخه کې
په افغانستان کې د نړیوال بانک د ادارې
بالکل په افغانستان کې د نړیوال بانک هغه پروژې چې د نړیوال چې د بانکي او مالی نظام د افغانستان د پیاوړتیا او پرمختګ او د ثبات او ټیکاو لپاره کار کوي. نو زه دغه په تقریبا درې کاله رئیس پاتې شوم. نو دا داسې ده چې دا ټول مسایل سره تسلسل لري. بیا د موږ دا حالت او مهاجرت رامنځته سو، بیا نوي شرایط وغوځه کیږي، نوي حالت په کتو هغه د مارکیټ تقاضا ته په کتو چې موږ هلته کومې تجربې کوم تحصیلات او مخکې چې نورو هیوادو کې کړي وو چې هغه ته تر کومې کچې دلته ځای شته او د دزی هغه تقاضا څنګه ده څنګه پوره کیږي. دا هم یو مسله وه چې په کې رول یې لوبه. او ټولو نه ډېره مهمه دا وه چې چون زمونږ هېواد له بده مرغه وروسته پاتې هېواد ده، ډېرې ناخوالې لرو په هره برخه کې، او نړیوالو په مرستو باندې تیر کې متکي وو. که متکي نه اوسېږي هم په دې نړیوال کلي کې دولتونه مخصوصا وروسته پاتې دولتونه نه شي کولای چې هغه څنګه غواړي په هماغه ډول مخته لاړ شي. حتمی ده چې نړیوالو سره په تعامل او هغوی سره په راشه درشه او په راکړه ورکړه او مخصوصا د نړیوالو په مختلفو برخو کې همکاریو ته اړتیا پېښېږي. نو دې حالت ته په کتو نو ما هم غوره وګڼله چې په دې برخه کې ماسټري ته جدي اړتیا ده، هم د مارکیټ تقاضا ده او هم زمونږ د هېواد کې ورته جدي اړتیا ده چې اوسې کولای دوستان په دې برخه کې کار وکړي، نړیوالو اداراتو ته لاره پیدا کړي او کار وکړي، د هغې توجه په دې برخه کې راواړي او هغه څنګه لازمې پالیسیانې چې دي هغه وضع شي او د افغانستان په برخه کې وشي کولای چې د افغانستان د پرمختګ په باره کې د پام راواړي. او دا مختلف دلایل او د چنګیز مونږ سره نه و چې دا فکر مونږ سره، ځکه تر دې دمه تکاسه محترمه تقریبا 15 شوقه مقالې لیکلې دي کنه مختلفو برخو، او ټولنیز لحاظ هم هلته داسې پاتې شوي. خو ولې ډېر داسې رسنۍ سیرم نه یو کنه چې مونږ داسې پاتې شوي یو چې ډېر دوستان اوس کېدای شي ډېرو ته مونږ ناشنا اوسېږو هم. نو هغه هم هدف نه و چې
دخو خبریالان هغه پوښتنې کوي چې په عامو خلکو کې شته، دا حتما د دوی د نظر څرګندونه نه کوي، مګر یوه پوښتنه شته چې خلک یې کوي او موږ هماغه پوښتنې راوړو د خپلو میلمنو مخې ته ایږدو. زه له تاسو سره په شخصي لحاظ له تاسو سره بالکل موافق یم ښاغلی پسرلی. وروسته وړاندې په خبرونه کې به لطفا بیا دې سوال ته هم ما ته ځواب راکوي چې په افغانستان کې مو کومې دندې په دولتي ادارو کې یا په غیر حکومتي ټولنو کې ترسره کړي دي. خو لږ مخکې پسرلی صاحب راته ووایاست چې موسیقي سره مو علاقه شته.
موسیقی سره مې سخت علاقه ده، زه همیشه موسیقي اورم، بالکل موسیقي اورم. معمولا زه خو خپل د هېواد سندرغاړي چې دي دې سندرې اورم، پښتو دري، او کله نا کله چې د څه ټایم بیا هندي کله اورم، خو زه معمولا پښتو دري ډېرې اورم. پښتو کې کلاسیک سندرغاړي مې خوښېږي، بیا په دې نوي نسل کې دا نوي ځوانان دې سندرې مې ډېرې خوښېږي.
د چا په ځانګړې توګه یادوای شي څوک؟
بالکل بالکل، شفیق مولی سندرې علاقه مند یم، ډېر جاوید امرخیل او لطیف ننګرهاري دې سندرې لږ ډېرې اورم.
ډېر ښه، بیا به داسې وکړو چې دا د شفیق مرید یوه سندره به دا اوس له تاسو سره یو ځای واورو، د دې لپاره چې دا پروګرام هم رنګین شي او په افغانستان کې چې موسیقي بنده شوې زموږ اوریدونکي به هم یو څه موسیقي واوري او بیا به خپلو خبرو ته دوام ورکړو. خوښه مو ده؟
بالکل بالکل، ډېر خوند به وکړي. بس هو واورو.
مهرباني.
قدم خاورو خپلولو ته د پرین خودم، دا جمله پاتې شوا ویلو ته د پرین خودم، تا سر مینه لرم، تا سر مینه لرم، تا سر مینه لرم، تا سر مینه لرم. Thank you.
پسرلی صاحب د شفیق جان عیار زمونږ د تخنیکی همکار په فرمایش باندې د شفیق مرید سندره تاسو واورېده، مګر یوازې شفیق مرید نه و، نو سندرغاړی سیتا قاسمی هم ورسره وه. هیله ده چې دا سندره به هم په هغو سندرو کې شامله وي چې ستاسو خوښه ده.
مننه، ډېر خوند یې راته راکړ. سخته مې پښه ورته دواړو غوږو ورته ښه غوږ نیولی چې صحیح واورم.
ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. په افغانستان کې د موسیقۍ کمی دی او پرله پسې فرمایشونه ترلاسه کوو چې په پروګرامونو کې موسیقي زیاته کړو، نو موږ د خپلو خپرونو د نورو اړخونو ترڅنګ د نورو برخو ترڅنګ موسیقي ته هم توجه کوو، د دې لپاره چې د اوریدونکو هغه غوښتنه په پام کې نیول شوې وي. په هر صورت راځو نورو خبرو ته، پسرلی صاحب خبرو ته دوام ورکوو. تاسو مخکې یادونه وکړه چې دلته راغلی یاست او دلته ژوند کوي او یو څه درس هم وایي، یو څه کار هم کوي. د کار لپاره، د ډوډۍ د ګټلو لپاره ستاسو دنده څه ده؟ څه کار کوي؟ کورنۍ به هم حتما لری؟ د کورنۍ پوښتنه زه بیا جلا درنه کوم، خو اوس که لطفا راته ووایاست چې د کار لپاره څه کوي، ډوډۍ څنګه ګټئ؟
مننه مننه. دا خو داسې ده چې مونږه، زه په دروسي کې ماجر سوی یم، نو هغه دوستان چې ماجرت کړی وي په دې لاره تللی وي، نو هغوی ته دا ښه معلومات کېږي چې په اول وختونو کې مخصوصا په دوه درې کالو کې ډېر سوزمن دي هغه حالت، که نه تر څو چې ټولنې سره ځان بلدی، ځان مارکیټ سره بلدی، او دغه کوم مهارتونو ته او کومو توانایانو ته چې اړتیا ده هغه سره ځان برابرۍ او محیط سره آشنا کېږي، نو دا لږ ټایم هم نیسي بغیر له شکه، دا لږ ګران کار ده. خو خبر دا ده چې یو پخه اراده غواړي، اراده غواړي، فکر غواړي چې سړی څنګه وسي. یو داسې ده چې هغه موقتا بعضی کارونه دي چې زه په هغه بوخت یم روزمره هغه شخصي کاروباري بس خوا دې خوا هغه خپله منډه را منډه کړو تر څو یو حلال رزق نفقه وګټو او بل دا ده چې تر څو یو ښه ژوند سړی هغه کې برابر کړي نو دغه لپاره بیا هم هغه دقیق پلان مطابق باندې چې دغه موږ دا لوستل او زده کړه دا یو برخه ده دا هم چې د شرایطو سره سړی ځان برابر کړي نو بیا کېدای شي انده کې سړی یو ښه منظم ورته مخته لاړ شي خو تر هغه وخته پورې په دغه حالت کې چې اوس موږ یو نو په دا شخصي کاروبارو بوختې تکاسب هغه ورځ تېرېږي بس شکر گزار دي الله پاک نه.
کورنۍ حتما لری او واده مو کړی که یوازې مجرد یاست کورنۍ مطلب می دا حتما نه ده چې سړی واده کړی وي خو کورنۍ خود لویا کورنۍ مور پلار خویندې ورونه دا ټول په کورنۍ کې راځي مګر زما مقصد دا دی چې تاسو واده کړی ماشومان لری؟
بالکل بالکل الحمدلله واده می کړی ده او ماشومان لرم د خدای په فضل سلور ماشومان لرم
ماشاءالله
دوه می زامن دي او دوه لورګانې دي ډېرې را باندې ګرانې دي
نامخدا نو اون نور مو څومره د پسرلی صاحب چې بیا وخت څلور ماشومان پیدا شول
عمر واده ما اصلا په هغه کې کړی ده دوه زره دیارلس کال کې نو واده ډېر ټایم شو البته موږ هغه صحي لحاظ نه شرعي لحاظ نه هغه هر څه مسایل پام کې ورته نیولي دي خو بیا هم نو سن دانو هغوی نو ته وویل داسې پنځه دېرش شاوخوا یم
پنځه دېرش تر اوسه ماشاءالله ځوان یې نام خدا لویه آینده په مخ کې ده انشاءالله خدای نه درته ډېره بریا غواړم مخکې ما له اورېدونکو سره ژمنه وکړه چې له تاسو نه به دا هم اورو چې په افغانستان کې تاسو کومې دندې درلودې له هغه وخته چې لوړې زده کړې مو وکړې یا لوړې زده کړې مو پای ته ورسولې او په کار مو پیل وکړ په کومو کومو ځایونو کې په کومو دندو مو کار کړی؟
ما خو مختلفو برخو کې تکال صاحب کار کړی ده ډېره په برخه حکومتي دولتي دنده وه او څه وخت این جی او کې هم کار کړی ده او نړیوال بانک سره مې کار کړی ده زه نړیوال بانک سره د پروژو د رئیس په توګه په بانکي او مالي نظام په برخه کې پاتې شوم تقریبا درې کاله البته هغه ډېرې مهم او حیاتي ملي پروژې وې چې هغه دغه اوس چې دا موږ معمولا به پې بحث کېده چې دا ټول دغه تادیه چې دي دا باید په آنلاین ډول ترسره شي معاشات باید په آنلاین ډول ترسره شي د حکومت او د دولت سیستمونه چې دي دا ټول یو بل سره وصل شي د مخصوصا د مالي وزارت د عایداتو چې په هم د ګمرکاتو اړوند هم د نورې برخې وې معاشاتو او د ظرفیت لوړولو برخه وه او مقرراتي برخه وه چې موږ په مالي او بانکي نظام کې د مقرراتو په برخه کې باید ورته ډېر زیات کار وچ شوی وی نو په دې برخه کې الحمدلله ډېر کار شوی و خو له بده مرغه بس تغییراتو سره تناسب دا کارونه ټکني شو بلکې ډېر ټکني شو څه ډېرې ستونزې پکې پیدا شوې د تر څنګه بیا څه وخت ډېر وخت د منابع بشری د رئیس په توګه ما دنده سرته رسولې ده د افغانستان بانک کې چون د افغانستان بانک د دولت مستقل بانک و د اساسي قانون د مرکزي نبوت یعنې لسمه که دولسمه ماده وه هغه مطابق مستقل و بیا چون چې استفالیت به ادارې لره هغه برخه کې به د منابع بشري یا د ریاست کاري بوج او مسولیتونه به هم ډېر زیات و ځکه هم به خپله مقررات موږ جوړول او هم به هم تطبیقول نو کارمند به چې موږ استخدام کړو استخدام نه تر تقاعده چې پیسې به مو ورکړي تر کوره به م چې رخصته او دا ټول مسولیت هم وتم نو د منابع بشري په غاړه و بیا ډېر خوشحاله خو په دې چې په دې برخه کې ډېر زیات کار کړو ډېر زیات تشکیلاتي برخه کې د مقرراتو په برخه کې د ظرفیت جوړونو په برخه کې د سیستمونو د آنلاین په برخه کې حتی موږ دا څه د منابع بشري څه دندې اساسي دندې چې وي دا ټوله په آنلاین ډول مخ ته تللې، له حاضرینه نیولې تر تا ته تقاعد ته د کارمند موزش اورش په شمول نور د آر جی آی بی د کارمندانو د آر جی آی بی د غیر ارتقا مسایلو د غیر استخدام مسایلو نور سوانی چې وي دا څه چې فکر کېږي دا ټول آنلاین چې په ډېر د هم موثریت او مثمریت رامنځته کړی او کافي او هم الحمدلله په هغه ټایم کې د فساد کچه ډېره ټیټه وه نه وه نو دې سیستمونو ډېر اساسي او مهم نقش لوبولی وو په دې برخه کې.
څو کاله په دغه برخه کې وي؟
داسې تقریبا څلور کاله مې په دې برخه کې کار کړی وو.
ښه مهرباني.
او نو بیا د غتر څنګه بیا انسټیټیوټ هلته ووته له بده مرغه هغه انسټیټیوټ کارونه اوس عملا په ټپه درېدلي دي او دا د پروژو کارونه هم په ټپه درېدلي دي. انسټیټیوټ د مالي او بانکي انسټیټیوټ افغانستان انسټیټیوټ آف بانکینګ اینډ فایننس مالي او بانکي انسټیټیوټ چاربته دا د انجو اصلا خو مختلف هغه لرل شریکان لرل او زی دخله اداراتو چې په کې داخلو نړیوال بانکو خصوصي بانکونه او د افغانستان بانکو مالی وزارت او نور مختلف برخې وي او د مایکرو فایننس اداراتو او دلته به بیا موږ ټریننګونه ورکول په مختلفو برخو کې د ظرفیت لوړولو په خاطر اساسا د مالی او بانکي نظام د پیاوړتیا لپاره به کار کېده. مخصوصا دا نظریه په هغه وخت کې رامنځته شوه چې کله د کابل بانک او بحران سقوط رامنځته شو هغه مرا په دې خوا چې کومه اسسمنت او هغه جی بي چې وسوله بیا همدا پیله سوله چې باید په دې برخه کې کار وشي نو ځکه د نړیوال بانک هم پیسې ځانګړې کړې او دا پروژې رامنځته شولې.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې هغه یوه غیر حکومتي اداره یا این جی او اوس غیر فعاله ده چې تاسو کار پکې کوو، خو په ځینو نورو برخو کې چې تاسو کار کړی دی یو ماهر مسلکي متخصص په توګه په دولتي ادارو کې غیر دولتي غیر حکومتي ادارو کې له نړیوال بانک او نورو ځایونو سره چې تاسو کار کړی په افغانستان کې او ځینې برخې مو هلته فعالې کړي دي د حکومتولۍ په برخه کې، هغه برخې به اوس فعالې وي او که به هغه برخې فکر کوم اوس مثلا زه مثال په توګه تاسو ته یادوم دا اوس برېښنایي تذکرې دا اوس هم ویشل کیږي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې، مثلا په ځینو ډیرو نورو برخو کې مثلا په مالی برخه کې چې کوم اساسات د جمهوریت په کلونو کې ایښودل شوي وو د مالیې د ټولولو په برخه کې کمپیوټري نتورکو پروګرامونه چې هلته جوړ شوي وو کمپیوټرایز سیستم او ډیجیټل سیستم هغه برخې اوس هم زه خو البته نه پوهیږم چې څو سلنه به فعالې وي څومره برخه به ضایع شوي وي څومره برخه به تر اوسه پورې هم په منظم ډول کار کوي. تاسو ته څه معلومات شته چې کومې برخې چې په هغه وخت کې د حکومتولۍ د ښې حکومتولۍ لپاره یا د اسانه حکومتولۍ لپاره اساسي ښودل شوی و اوس هم چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي فعالې دي هغه برخې؟
مننه. ډیره مهمه او اساسي پوښتنه ده. اول خدا ده چې د نظام تغییر سره یعنی دا د نظام تغییر وکنه د یو حکومت تغییر نو بشپړ نظام تغییر سو او مکمل هغه یو ایدیالوژیک چتر لمنځه لاړ بل ایدیالوژیک چتر رامنځته سو چې ډیر زیات سره د مخالف جهتونو کې قرار لري په مختلفو برخو کې د تحول اثر وکړو. نو مشخصا هغه برخو کې چې ما دند تر ساتره سولې چې لومړی مې دا د انسټیټیوټ یادونه کوله دا خپل بده مرغه بند شوی ده دا فعالیت نه کوي او دا مختلف دلایل لري کله چې فرصت سره پیوږي چې اوس لکاره ورځي دا دروازه بند ده.
خو یو اشاره خورته کوي یو لنډ یادونه خو یو کوي لنډ ډیره مختصره
هغه خو دا و چې دا خو لومړی مثلا د نړیوال بانک په کومکونو پر ډیره ولاړو د اوسه برخه نو هغه کومکونه قطع شول هغه نور نو بل دا و چې دا کوم فیس چې کارمندانو به په مختلفو د اداراتو په کارمندان معرفي کول فیس به ترلاسه کېده هغه ادارات له ډیر خپل له بحران او مشکلات سره مخامخ شي نو هغه نشو کولای. او بل دا و چې هغه لازمه کوم هغه علاقه او هغه د ظرفیت دوړولو برخه کې چې کوم معیارونه هغه معیارونه مختص سلمه ده لاله
بله
نړیوال بانک پروژو په برخه کې پروژې هم په ټپه ولاړې دي. البته هغه سیستمونه چې رامنځته شوي وو کوم چې بشپړ شوي وو هغه بشپړ سیستمونه بعضې شته ده، او کوم چې په جریان کې وو هغه مسې پاتې شو، چون هغه کوم کمپنۍ شرکتونه چې وو چې هغې سره قراردادونه سوي وو هغې چې دا کوم قیودات وضع سوي نو د دې تابع وو، نو بس هغې په خپ شا کړله. هغه کومه همکاري نه لري، هغه ته په ټاپه ولاړ دي. او کوم سیستمونه چې اوس روان دي نو دا کېدای شي چې هغه رقم چې توقع کېږي په هغه ډول باندې مخته نه ځي. نو بیا هم یو څه ناڅه هغه کوم پخواني همکاران مامورین چې شته ده کوم چې پرې پوهېږي خپل هڅې کوي، نو خدای نور ته توفیق غواړو چې په دې برخه کې کار وکړي، ځکه دا د کلونو زیار او د کوښښونه او تشکیلاتي برخه د منابع بشري اړوند مسایل خو تاسو بهتره معلومات کېږي چې یو اساسي برخه هغه د تاکلو د استخدام ده د کارمندانو د مختلفه کچه. نو هغه معیارونه چې دي هغه ډېر زیات فرق کړی ده. نور په هم په هر برخه کې چې د کارمند د هغه ظرفیت تړونه برخه کې چې کومه مسله وه هغه هم د کارمند ارزونه ده او د کارمند ارزیابي ده او نور برخې دي ارتقا یې ده تشکیلاتي برخه کې مقرراتي برخه کې. نو متاسفانه اغېز پرېوتی ده په مختلفو برخو کې، خصوصا چې زما معلومات دي نسبت بیا نورو ادارات کېدای شي چې د افغانستان بانک په دې برخه کې لږ هغه پاتې شوی لږ مسوول پاتې شوی. په ټوله کې بیا په ټول حکومت کې بیا وضعیت له بده مرغه ډېر د توقع د تصور خلاف ده، لازم معیارونه پام کې نه نیول کېږي.
کور مو ودان، ډېره زیاته مننه پسرلی صاحب. وړاندې بیا د خبرونې په دوام کې به د هم راته ووایاست چې ماشومتوب دوره مو چیرته تیره کړې، زیږیدلې په کوم ځای کې یاست، البته که غواړئ. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو. زموږ میلمه په لندن کې ډیرا افغان بشرمل پسرلی دی چې دوی په د نړیوال بانک په ګډون په ځینو مختلفو ادارو کې کار کړی. له دوی نه که پوښتنې لري مهرباني وکړي خو لمړی ځان معرفي کړي.
تکل صاحب سلامونه مختاره.
وعلیکم السلام.
مننه روغ اوسېږي. سلی صاحب سلامونه وایم. محمد ابي احمدي هم البته بغلانه تاسو ته تماس کې
احمدي صاحب
خوشحاله اوسېږي. تکل صاحب وخت نه وخت ویل موږ دغه واضح مېلمه شي بیا موږ وقت دغه تلویزیون راډیو ته موږ ډېر غوږ نیسو دل پرسې یو خاطره ته ورسې دا به خاطرې لیکلې نو هغه چې په شرمن صاحب خو د خبرو معلومې چې ډېر پوه اګه سړی ده. نو په ټوله کې ما یو دوه پوښتنې وې. یوه پوښتنه بوله نو تکل صاحب د وګوره څو پښو کې د کار کړی ده جمهوریت وخت کې. جمهوریت وخت کې تکل صاحب زیاتره وخت خلک به نارې ولې چې دا سکتورو کې تقریبا غدر کې یا تقریبا رشوت خوړل کېږي یا داسې مشکلاتونه وو تقریبا ورسېده. خپله سوچ بشري منابع کې هم د کار کړی، نړیوال بانک یا تقریبا کومو انجوګانو سره هم کار کړی. نو په ټوله کې خار سړی په خپل ګټ پسې ګرځېده. نو په ټوله کې ما پوښتنه دغه شی وه چې ده دغه انکشاف په هغه یاد کړي چې بیا رغونې کارونه د یادول. نو په ټوله کې زیاتره خلکو به دا نارې ویلې چې ولاتو ته خبر کېږي ما مخکې ویلې چې دلته غلا کېږي په رشوت خوړل کېږي. نو په ټوله کې ما پوښتنه وه چې دغه کار د دې شفاف وو یا د دې چې کې به مخامخ شوی یو چا به اشاره یعنې رشوت به اخیستې تقریبا مثلا یو کوم سیستم کې به ته ورانه کېدې. یعنې ته خدا سره جسته ولیدلی کومه خاطر موږ ته ووایي یعنې موږ مسه دغه شی دی که دا رسوني کې باید کله نه کله څوک پوښتنه کوي باید موږ ته چې حقایق وایي رښتیا وایي چې موږ هم پوه شي دا مشکلات وو که نه وو. نو په دغه کې ما پوښتنه
کور مو ودان. ډېره مننه احمدي صاحب، سلامت اوسئ. پسرلی صاحب، د دوی پوښتنه خو به مو اخیستي وایي چې داسې کومه صحنه پیښه یا مورد تاسو لیدلی چې شاهد واوسیږئ د فساد، ځکه چې په هغه وخت کې ډېرې زیاتې ادعاوې وې په دې برخه کې چې د افغانستان په حکومت کې فساد دی. او البته دا فساد پخپله د افغانستان د حکومت چارواکو د دواړو دورو ولسمشرانو تاییدوله دا خبره. خو دوی داسې پوښتنه کوي چې که تاسو د فساد د کومې ځانګړې پیښې شاهد وی لیدلی مو وي؟
مننه په خیر اوسېږي. دا خو ډېره مهمه اساسي پوښتنه ده، ډېره غټه، او دا خو له بده مرغه زمونږ شي حاکمیت لرو، څوک یې سترګې نه شي پټولی. ما په دې برخه کې څوک ډېر مخکې ډېر کومه پخوا یو مقاله لیکلې وه، اداري فساد او د حل لارې، علتونو د حل لارې. بیا هغه وروسته په کتاب بڼه شوه چې کتاب ته دې دمه چاپ شوی نه ده، نو مختلف ماخذونه پکې استفاده هم شوې ده. نو مونږ بغیر له شکه ما هغه اساسي برخې ته کافي چې یادونه وکړه، دا هغه برخې وي چې دا ډېر یعنی هغه اسي پذیره دي، لکه پروژې اسي پذیره برخه ده ډېره، لکه منابع بشري مسایل چې دي اسي پذیره دي، هلته شکایتونه په دې برخو کې ډېر زیات کېدل. خو دا یو وضعیت و چون داسې یو ډول داسې ذهنیت په فساد اړوند په برخه کې حاکم شوی. مونږ خو ډېرې خاطرې لرو، یو خاطره نه لرو، بې حسابه خاطرې لرو. نو یو به زه داسې نوم به نه اخلم، یو عمومي یادونه به وکړم. نو کله چې زه د پروژو رئیس وم، هغه ایمیل ما سره شته ده، یو نړیوال شرکت یو پروژې کار ځنډېدلو، نو ما ته ایمیل وکړو، هغه اوس ما سره شته ده، البته پورټلو کې ده، رسمي ده.
پسرلی صاحب، که نوم نه شئ اخیستلی، لږ تر لږه دا خو ویلی شئ چې په کومه برخه کې کار کوو؟ وزیر په کچه و، د رئیس په کچه، د معین په کچه، د پارلمان غړی و، په جمهوری ریاست کې و، دا خو به ویلی شئ؟
یو خو به د بهرنی ارخیو م، بل به داخلي، او دو مثال بیا نور
مهرباني، دا په زړه پورې مثالونه دي.
بلکل، بهرنی ما ته ایمیل وکړ، نو زه په جریان کې کوم چې موږ داسې یو موضوع دلته ځنډېدلی، لکه ته په دې باره کې صرف هغه موافقه وکړې، مثبت نظر ورکړې، نو هغه مبلغ مې اوس هم را په یاد ده چې اتیا زره، اتیا نو که نوي زره ډالره، نو دا به ستا شیرني که نه. نو هغه ته چې بیا ما کوم ځواب ورکړی دی، هغه به ته نن یاد ساتي، هغه اصلا نهکندی هم و، نه پوهېږم چې چېرته به وي. خو بیا ډېر یو په مودبانه بیا ډېر معذرت یې غوښتی، او ایمیل را ته کړو چې هغه بیا ما ساتلي چې مناسب یو خاطرات دا مسایل پاتې. یو بل
وبښئ، مخکې له دې چې دوهم مثال وړاندې کوي، پسرلی صاحب، چې اتیا زره یې د یوه نفر لپاره شیرني ورکوله، نو د ده د ته به څومره اختلاس یا فساد کې پیسې پاتې کېدلې، یا د پروژې ټول اهمیت به څومره و؟
خو دا 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 و چون د پروژه، خو چې د پروژې چې کله بحث هلته موږ کول، د میلیون ډالرې خبرې وې که نه، نو دی حتما دا خپله یو هغه ځان ته ساتلې او بس.
بله،
موږ یو پروژه لرله، په هغه پروژه کې یو هغه وخت کې یو مېرمن وه له بده مرغه، نو دا راغله چا معرفي کړله، د چارواکو پورې تړلې وه، څه خینه کېدله، څوک ورور مشر و، دا نور که نه. خو دې په هغه وخت کې خصوصي کاروبار کو، نو دا هم راغله دفتر ته چاره معرفي کړمه، ولې نه راځي ملاقات او جلسه به ورسره وکړو. نو په هغه پروژه چې وه، هغه پروژه زمونږ د $15 میلیون پروژه وه، نو دی ما سره په خبرو جریان کې ویل چې زه دې کله وپېژنم، ما ته ویل چې ته ډېر ښه سړی، تا ته به رشوت نه درکوم، خو د دې پروژې هغه برخه به درته درکوم، مثلا یو څو فیصده، داسې 15% به دا به تایي، 15 میلیونه پروژه 15% به ورته ځای تایي.
دا په دې خاطر چې تاسو ښه سړی وست.
دا رشوت کې نه حساب و. نو هغه میرمن چې ده، هغه ته چې بیا ما څنګه ځواب ورکړی دی او سلامي بیا را ته کړې ده، بیا هغه میرمن زما هغه جوړ دی، هغه بیا په دې اواخرو کې بیا هغه شوه چېرته قونسله شوله، زمونږ شاوخوا هېوادونو کې قونسل نه وروسته بیا سفیر هم ورسوه، بیا نه پوهېږم اوس لکه چې په کور ناستله.
خو ډېر وړاندې مه ځئ چې اوس څوک خلک ونه پېژني.
نه، او نور خو د بشري سرچینو په برخه کې خو دا خو داسې یو دا خو ډېر داسې اساس دی، او چې ډېر هېوادوال دی، مونږ له بده مرغه ځوانان به راغلو، بېکاري ډېره زیاته وه. تاسو به یقین ونه کړئ، کله به مونږ چې یو لس بس ته اعلان ته ورکړو، زما ښه یادېږي یو وخت کې 600 کسانو ته شاوخوا نغه کړې وه، درخواستي سپارلې وه، غوښتنلیک یې سپارلې و. په دې 600 کسانو کې تقریبا د یو نیم سل ماسترانو او نور لیسانسو، د یو نیم سل نه به اغلبا زیات وو، او زمونږ ټول 10 کسان نیول که نه، نو دلته به ډېر بوج او فشار به په سړي راته چې څنګه دا وضعیت مدیریت کړي. ته اوس مثلا یو پوزیشن مونږ ته اړتیا ده، یو نیم سال ماستران راغلی دی ماستری برخه کې دی چرګانو څومره زحمت کړی په امید راځي او موږ لاس کسنی سورنو چې دا ماستر ته حد اقل هغه دی کوم هغه تحصیلي درجه کې د ته به څنګه ځواب ورکړي. دا دا مسل به ډیر موږ ته سخت او ډیر بګران او په هر برخه کې دلته بیا تغییر دا تبدیل دا ارتقا ده. نو هغه د ما په هغه چې کله خپور شي په هغه برخو کې بیا په هره برخه کې ډېر داسې مشاره اشاره ورته سوی ده چې حتی موږ د استخدام په برخه کې ما داسې واته موږ یو ورځ تکا صاحب رئیس صاحب وغوښتم موږ د بانک رئیسو
بله
خلیل صاحب صدیق یاد په خیر اوس په امریکا کې ده. الله دې ورته ډېر عمر ورکړي، ډېر قاطع او ډېر یو پاک ژمن انسان ده. نو زه یې غوښتلم وایې هغه وه یو حکم سره و چا حکم اخیستی او په دا حکم کې اوازه څه ده و چا کېدی شي ده کې پیسې خوړلې. زه لاړم ما ویل داسې اوازه ده، نو دا حیران پاتې چې دا څنګه حکم زه ورکوم او پیسې بل چا خوړلې، دا څه رقم قصه ده که نه؟ وایي په دې ما پوه کړه چې دا را څیسته ده، دا پیسې څه رقم خوړل کېږي موږ کوي نه خورو چې دا خوري څوک که نه؟ بیا ما ورته چې څو هغه تاریخ هغه وویلې دا لارې چې مویلې په دې کې خو چې ما څومره کار کړی اکاډمیک لحاظ نو دا خو د موږ مسلک ده. نو واته برخې کې مې واته برخې حتی په استخدام کې مور ته وښودل چې دا دغه رقم باندې دا ټولنه کې دغه مسایل شته دا مختزي. او بل یو دوه خاطرې لکه ډېرې پکې جالبه دي چې له بده مرغه زه پرې لږ کله پښیمانه هم سم او کله وایم چې ښه کار مې کړی ده. یو وخت کې یو ځوان راغلی و همداسې هغه مې له بده مرغه داسې یو خبره وکړله فساد اړوند هغه مې یو څو واره مې پې وکړل دفتر نه مې وباست او موږ د همکاران
کهوه
هغه مې په وهلو باسه ځکه دا باندې ډېر زیات بد ولګېد ما چې څومره دومره جرات دې کړی. او یو بل مشر و هغه هم داسې یو څه مسایل کړو هغه مې بیا داسې لږ په بیا وېښتلی و نو داسې مختلف تکل صاحب خاطره شته ده له بده مرغه فساد و خوب چې هغه مسایل چې موږ مثلا ډېر داسې و ډېر کدرونه چې کله راغله کومو اداراتو کې چې موږ کار کوو نو دلته هغه قوانین او مقررات او سیستمونه دا وزه سول هغه پروسې تر ډېره حده شفاف او هغه وي نو کارونه کوشش هغه نښۍ زیات کېده چې څومره په وس او توان کې دي هغه نه ډېر زیات موږ کار وکړو. تاسو به یقین وکړئ تکاسب یعنی په عامه اداره کې چې کارمن کار کوي معمولا داسې فکر کوي چې عامه اداره ده نو خیر ده بس څه کوي نو ټایم پاس کوه ماموریت د چیز کوه دفتر ته راځه که نه نو په هغه ماتو سره ټول هغه هارډیسک کې د هغه سته د کاپیانې د ایمیلونو چې ګوري حتی د شپې ته یوې بجې تو دوه بجو پورې د ما هغه کار حتی ما موږ دومره هلته په صادقانه دا ډېر همکارانو الله دې ټول ته خیر ورکړي په یو امید باندې چې دا هېواد به مونږ یو خواته دیو او یو سم اداره او سم حکومتداري به رامنځته کېږي. نو بس له بده مرغه حالت تغییر شو نو هر څه دا خو خاطرات پاتې شولو نور نو وضعیت خو دا رقم اوس حاکم ده.
ډېره زیاته مننه. دوهم سندرغاړی چې ستاسو یې هنر ډېر خوښ دی هغه جاوید امیرخیل دی. زما د تخنیکی همکار په غوښتنه هیله ده چې دا ستاسو هم خوښه شي دا سندره اورو.
درد مانزا دڈوڈش پوری زمان
کور زمونگ وطن مور زمونگ د پیر محمد کاروان شیر د جاوید امیرخیل په آواز کې د خبرونې میلمه بشرمل پسرلی دی. دوی هم د امیرخیل د آواز له مینوالو نه دي. د خبرونې تر پایه پورې کم وخت پاتې دی پسرلی صاحب. څو نورې پوښتنې هم شته چې خبرې به پی وکړو. مخکې له دې چې ستاسو د ماشومتوب د وختونو کیسې واورو چې تر دې ځایه څنګه راورسېدی، د ماشومتوب، مکتب، درس، د ابتدایي ښوونځي، د منځني ښوونځي او لیسې او د پوهنتون یادونه به راته وکړئ، خو له هغه نه مخکې ډېر زیات نور ملګري او تاسو په خپله د افغانستان لپاره مو ډېر کار کړی، ډېر درس مو ویل په افغانستان کې، د افغانستان په پیسو تاسو وروزل شوی، د هیواد د متخصصانو په توګه اوس تاسو هم په بهر کې، او ډاډه یم چې ستاسو یو شمېر نور ملګري او همکاران چې همدومره ستاسو په شان لوړې زده کړې کړي دي دا به هم په بهر کې وي، اوس په افغانستان کې نشته، له افغانستان راوتلي دي. دا د وطن لپاره ډېره یوه لویه ضایع نه ده؟ د وطن ډېره لویه شتمني له هیواد نه بهر نه اوسېږي؟
خیر اوسی تکال صاحب، اساسی غټ ننګونه همدغه ده او دا د تشویش اساسی موضوع همدا ده. هغه ظرفیت جوړونه چې په تیرو شلو کلونو کې جمهوري نظام کې وسوله، دا په د افغانستان په تاریخ کې بې ساری وه. ډېر ځوانان، ډېر کسان وروزل سو، تحصیل خاوندان سو، تخنیکي زده کړې وکولې او لوړې زده کړې وکولې، مختلف تخصصي برخه کې کار وکړو، لکه ای سی سی او داسې ډېر مختلف تخصصونه دي چې د یو نظام چلولو په خاطر باندې ډېر زیات مهم اساسي دي، مخصوصا د ټکنالوژي په برخه کې. چون کومه تجربه چې زه لرم، ما د ځوانان لیدل او څونه چې زه اوس معلومات لرم، له بده مرغه نه ډېر له هېواد نه وتي دي، څوک چې پاتې هېواد نه دي وتلو په درشل کې دي، او هلته چې کم یو پاتې کېږي هغه انګېزه ورسره نشته، هغه مایوسي پې خپره ده. بغیر له شکه دا یو ډېر غټ د مایوسۍ ځای ده. الله دې وکړي چې حالت داسې په مثبت ډول بدل شي تر څو دې ظرفیتونو ته، وطن جوړول په همدې ظرفیتونو باندې کېږي، په همدې ځوانانو کېږي، په همدا فکر خاوندان چې دي، دوی چې ټول وخت او انرژي په درس مصرفه کړي او څه زده کړي دي، وشي کوله چې بېرته هغه انعکاس کړي، هغه په ټولنه کې هغه وښي، په اداراتو کې هغه وښي، تر څو قوي ادارات رامنځته شي. نو ډېر له بده مرغه وتي دي. نو الله دې وکړي چې حالت داسې هغه سي چې بېرته هېواد ته راستانه شي. دا خلا ډکول دا نږدې راتلونکي کې ماته ډېره ناشونې ښکاري چې دا خلا ډکه شي.
زه غواړم په همدا پوښتنه درنه وکړم چې تاسو ته مثلا په څومره یوه موده کې، په لنډ مهال کې، په منځ مهال کې، په اوږد مهال کې داسې ښکاري یا داسې یو امیدواري یا په اسمان کې داسې افق درته ښکاري چې دا متخصصان به بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او هلته به د ظرفیت په جوړولو کې مرسته وکړي؟
دا خو ماته په نږدې راتلونکي کې له بده مرغه دا حالت نه ښکاري. چون مختلف دلایل لري. لومړی دا چې هغه کسان چې دلته راوتي، دلته دا د مهاجرت مزل کړی ده او دلته په دې لټه کې دي تر څو دلته وشي کولای یو څه هغه ابتدایي ژوند دلته ځان ته برابر کړي او وخت سره تیر کړي، نو تر څو چې دا ژوند درته برابرۍ دلته یو حالت خپلوي، دا بیا په خپله دا وضعیت داسې یو په انسان تاثیر کوي چې کېدای شي دی بیا بېرته په اسانه ظلم خنه کړي چې بېرته لاړ شي. او بله دا ده چې په هېواد کې هغه وضعیت رامنځته کېدل دا ډېره داسې لکه ستونزمنه خبره ده. چون ظرفیت لوړونو ته په هغه ټولنو کې په ظرفیتونو ته هغه پیښېږي چې هلته یو مشروعیت نظام موجود اوسېږي، هلته ولسواکي اوسېږي، هلته پروسې شفاف اوسېږي، د قانون حاکمیت اوسېږي، محاکم اوسېږي، عدالت اوسېږي، درې ګونې قواوې اوسېږي، دولت چا حق ونه خوړل شي، تک او بیلانس موجود اوسي، نظارت دی او بل نه. نو دغه یو حالت چې رامنځته نه شي، نو
ډېره مننه.
دا ډېره ماته
ډېر کم وخت پاتې دی د خبرونې تر پایه، یوازې تقریبا درې دقیقې، څه کم درې دقیقې وخت لرو د خبرونې تر پایه. لنډ راته ووایاست، په کوم ځای کې زیږېدلی یاست، درس مو ابتدایي مکتب مو چیرته ویلې، لیسه مو چیرته ویلې، د پانتون زکړه مو چیرته وکړي، چې بیا هغه ورسته خبرې هم واورو. خدای په منی در سره وکړو.
تاسو د لږ وخت ما د ژوند د موږ چټول په ماجراتونو کې تیر شوی، زما خو تولد په کابل کې شوی ده، بیا تلو لغمان ته چې زمونږ هغه اصلي ټاټوبی لغمان ده، بیا لغمان کې څه وخت تېر کړ، هلته چې مکتب و شهید مولوی حبیب رحمان لیسه کې سوسن صنف لوستی دی، بیا مهاجرت هلته را پیښ، بیا پېښور ته لاړو، پېښور کې مختلفو لیسو کې اخري شهاب الدین غوري و، بیا هغه نه وروسته بېرته راغلو، بیا کابل ته راغلو، بیا کابل کې بیا نور اخوا دې خوا جنونو څه زده کړې وکولې، اوس بل اخره سرم ته دېسې راورسېده.
او پوانتون مو مخکې له دې چې ماستری پروګرام ته لاړ شي یا د ماستری او لړۍ پیل کوي، پوانتون مو په کوم ځای کې وویل؟
ما خو لیسانس د افغانستان امریکای پوانتون کې لوستی ده، او لیسانس هلته فرصت برابر شو، بیا ما په امریکای پوانتون کې دا ولست، او بیا نو نور ته غته څنګه بیا نور نو پروګرامونه مختلف هم لیسانس دوره والته مونږ بشپړ کړو، هم یو د حقوق یو سرټیفیکیټ دره او سټانفورد لا سکول یو قانون باغ د مکتب ده، نو هغه په امریکای کې هغه سره په هغه هنګي باندې د پروګرام در هغه لیسانس دوره او د عمل ته بشپړ کړی، بیا غنو وستم به ماسره کوم لا وتړم.
او چې مو ول وستل په لیسانس دوره کې دقیقا د اوریدونکو په ژبه اوریدونکو ته وایست چې په کومه برخه کې مو زده کړی وکړي؟
هلته سوداګري زیاداره معمولا په افغانستان کې چې شهرت لري بی بی او تعلق بچلر ان بزنس ادمنستریشن سوداګري ز، یعنی کوم سوداګري ز راکړي وکړي چې کیږي اداره چې دې دې سګه سنبالول او مدیریت او دا چارې څنګه مختلار چې په دې برخه کې مال لیسانس کړ.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه بشرمل پسرلی په لندن کې د برتانیا په پلازمینه لندن کې ډیره افغان دی چې د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې زمونږ میلمو ښاغلی پسرلی اوس مهال په لندن کې یو مستری تعقیبوي، د مستری یو پروګرام کې زده کوونکی دی، خو له دې مخکې په افغانستان کې دننه هم دوه نورې د مستری پروګرامونه تعقیب کړی وو، او دا نور جزئیاتو د شخصیت پیژندنه خو تاسو د خبرونه واورید. د ژوند رنگونه پروګرام کې زمونږ میلمو قدر منوریدونکو له تاسو مننه کوو چې د خبرونې تمو تر پایه غوږونی وو. د ژوند رنگونه په پروګرام کې موږ تل هڅه کوو چې د ژوند په خوندورو او رنگینو شیبو باندې خبرې وکړو، له سیاسي او تیزو جدی بحثونو نه لرې، په د ژوند په ډیرو ښایسته او ښکلو رنگونو او برخو باندې تبصرې وکړو. په دې پروګرام کې مو هم له ښاغلي پسرلی نه د هغه د ژوند هغه رنگینې برخې واورېدې. زه احمد تکل له تاسو نه اجازه غواړم. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د ازادۍ راډیو د نورو خبرونو د اورېدو بلنه درکوم.
ازادي راديو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com